افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو اومه ورځ پروګرام مهروي خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره 110 میلیون ډالر ځانګړي کوي. دې شبکې پرون شنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د خلکو او هغو افغانانو د ملاتړ لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي 20 میلیون ډالر مرسته کوي. د استرالیا د بندنیو چارو وزارت پرون شنبې په یوه اعلامیه کې وویل چې تازه په جنیوا کې د کډوالو په نړیواله غونډه کې ژمنه کړې چې 215 میلیون ډالر مرسته به وکړي چې له دغو پیسو څخه 20 میلیون ډالر افغانانو ته ځانګړي شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی پرون شنبې خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري تهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړوونکي پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زلونو یاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې په استفاده په پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو د دې وروسته څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول تورونه په کلکه رد کړي وو او ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل حل کړي. پاکستان د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلی غوښتي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په پاکستان کې به بریدونو لپاره څرنګه پرمختللې وسلې ترلاسه کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي عثمان جدون د امنیت شورا په علني غونډه کې د انسانانو د غیر قانوني قاچاق او لسپکو او درنو وسلو څخه د ناوړه استفادې په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف جنګیدونکي ډلې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دا ډول تروریستي ډلې د وسلو له قاچاق څخه د خپلو جنګي کسانو د تجهیز لپاره کار اخلي. پاکستان تور پورې کړی چې ټي ټي پي په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور رد کړی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان پرون وویل چې لکتر لګیا 16 کډوال د لیبیا ساحل ته نږدې په یوه بیړۍ کې ډوب شوي دي. د ادارې له پیښې د ژغورل شوو کسانو په قول ویلي چې بیړۍ کې چې د لیبیا له زوار ښاره روانه شوې وه، د ښځو او ماشومانو په شمول 16 تنه سپاره وو.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څرونکو د سید شنواری سلامونه ومني. دا زلوه مورس کی خبرې کې چې چین تر لوتکو هم چټک ترینو نه راباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لا بلا کېدو په اړه د جنرال سمی سادات سرګندونی یو کال کې د شپږ سو بلوچستان د تریتم کېدو او د شپېتو نور د وجل کېدو د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسي او د ملال یوسف زینی وکی او نور ډیر څه سره وګوري. خو تر هڅه لمړی د تیری ونی د سیاسي تودو موضوعاتو سره ټکی د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسی جرګې په پخوانی رئیس او د هغه په ځوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوه طالب چارواکو باندې د انجنونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
په دومره لوی کچغلاوی نړیوالو په خپل سترګو لیدل دي او په دې تړاو اندېښنه کوي. زما په نظر هر مفسد د بشري حقوقو ناقص.
پاکستان نه د 500,000 افغان کډوالو جبري اخراج. طالبان وای 200,000 نمرې زمکه ورکو. ملګری ملتونه وای 90% کډوال که سرپناه پیدا نکړي خو نړۍ جمع به څلا څل یوسي.
جبران یې راستلی په وای زور کده دا نه وره سره کړی مار بچانو رسک نه پاته کی د ګور اوس ما شاید الته اوس پنځګور کې پاته د څون د کوټې څه څون اخواته دی. خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاته دی. خو دغه جبر ظلم څه ته وای.
د دوهې فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه. د امریکا استازي ویلي طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان خزو بیا امریکا ملامت کړی چې دا وضعیت پرې راوسته دی.
په دې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په دغه هر اجازه استاین وو مهمه ده هم دا چې دا هر چا لپاره پدې کې اره هغه د ستاسو لپاره پدې کې چې وګورئ په واقع معنا د افغان خزو د ځانګړي ټول نور ټول وزګان دا یو پاتې وو. آیا د ستاسو چې وګورئ په واقع معنا د افغان جنګ نه ناګام مړي
او تر وګد ځنګ روسته د افغانستان اړوند د بایدن خاموشی ماتونه. وای افغانستان له شاوخوا څارو انګیرنې دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنې رد کړي
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موږ ته ورکړی.
د دوه هیلو توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول پت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، د ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند. دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي.
بیا هم خراغ لست. د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیر ونې په سر او منځ کې د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلور مهمو کسانو بندیزونه لګول شوي. د امریکا مالی وزارت وایي د پخوانۍ ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د بګرام او بهرنیو ځواکونو نورو اډو په قراردادونو او همداراز افغان ځواکونو ته د اړتیا رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وایي دغه بندیزونه د رحماني په ټولو کورنۍ د تطبیق وړ دي، ځکه د وزارت په وینا د رحماني کورنۍ د خپلو شرکتونو له لارې د فساد پیچلی طرح په لاره اچولې وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپایي ټولنې وروستۍ دریو کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې لاوار د مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقوقو ناقضین او مفسدین د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي، ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کېږي، چې له عدالت پرته تلپاتې سوله او هوساینه په یو ټولنه کې ناممکن ګڼل کېږي. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب ځالې دي. له نړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقوقو ناقضینو سره د حساب ورکولو په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه لدی ګرځي.
او یو شمېر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغو سرګندونو پر وړاندې تون غبرګونونه ښودلي چې وایي د طالبانو ډله داعش سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه ده. امیر عبداللهیان تېره اونۍ وویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوسمهال د داعش او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان داعش نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
دې خبرو ته په غبرګون د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. ښاغلي نبیل پر خپل اکسپانه زیاته کړې کوتر د کوتر او باز له باز سره بڼې لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکری جلاوالي تمه هم باید ونشي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیس دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام له خپلو الفاظ او خلو سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونه شي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسنی اخوندان چې مجاهدین خلق بولي د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر بیا دغو څرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې د خلکو تورانونکي معرفي شوي وو، خو اوس نړۍ ته ثابته کړه چې دوی د هیواد اصلي رغونکي دي. او قطر تېره اونۍ د جګړه ځپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او میرمنو د حقونو اړوند د دوهې نړیوال فورم کوربه و. دې کانفرنس ته د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کړي او خبرداری ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو نشي ادي کېدای. که څه هم طالب چارواکو مخکې ویلي چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د نجونو زده کړې پلمه کړې دي، خو اغلی امیری ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دې غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاړی اغلی امیری ویلي طالبان قطعاً د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغان ښځو او افغان استازو سره له ناستې ډډه کوي. هغې زیاته کړې ده امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړه چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینی حمیدی په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله په همدې دوحه کې د افغان جمهوری نظام د استازي له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړې او بل اخره د دې په خبره د جمهوری نظام ستنې یو په یو ماتې شوې.
مهمه دا هم ده چې دا غږ د چا لخوا راپورته کېږي. ایا دا غږ داسې کس لخوا راپورته کېږي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو ښځو په ځانګړې توګه ټول نورې ټولې موضوعګانې را یو خواته کړو؟ ایا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو نجونو له غمه مړه دي؟ او یا هم دا غږ د هغه کسانو لخوا راپورته کېږي چې دوی پخپله په بهر کې میشي، د دوی ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیاوو د پوهنتونونو د ښوونځیو نه برخمن دي، خو هغوی په افغانستان کې دننه اوسېدونکو کسانو لپاره مدرسې غواړي. نو دا هم ډیره مهمه ده، خو په هر صورت موږ ته د دې غږ جګېدل مهم دي. مهمه دا هم ده چې دا غږ د داسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په مؤثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي، نه دا چې په تاوان یې اوسي.
بل خو د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې میشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول ګواښ ځواب ته چمتو دي. بایدن داسې مهال یادې څرګندونې کړي چې عین حال کې یو ځانګړي امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوځ مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سمدستي وروسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن څرګندونو تېره اونۍ د افغانستان د سیاست په تړاو نوې ګنګوسې راوپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بهر ځای پر ځای دي تر څو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې له دې هیواده د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هیوادونو کې د امریکا د نظامی ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی، د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي، خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری څرګندونی د افغانستان په حق له د تروریزم د موجودیت او د غوی خطرونه او غربي جهان ته او د غوی هوشدار او یا د غوی ګڅندنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوی ټول آماده دي، دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوې ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوي کال په شروع کې به ان شاء الله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګرۍ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي. او له پاکستان په تیرو دوو میاشتو کې په زور د شړل شویو افغانانو شمیر دا ونه له 500 تن واوښته، خو دغه هیواد اوس ګواښ کړی هغه افغانان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکېل وي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو دروند پیټه و. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوي کاروباري افغانان بیرته کولی شي چې په ویزه پاکستان ته ستانه شي. بل خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستانه 420,000 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکتی همدارز ویلي لستنه هغه افغانان هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل وو. بوکتی د دغه لسو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو خبرداری ورکړی چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو و به شړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هر ورځ نږدې 18,000 افغانان چې په وینا یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوې دي.
جبران یې را ایستلی په وچ زور، که ده دانه ور سره کړي زما د بچیانو رسک نه پاتې کېدو. ګوره اوس شاید هلته اوس پنجګور کې پاته ده، څونه د کوټې څه څونه اخواته دی، خو ډېر اخوا تقریبا 100 کیلومتره اخواته دی. دا ټول موږ پاتې دي، خو دغه جبر ظلم څه ته وایي؟ ظلم څه شي؟ دا خو دغه ظلم ده.
او د سولې د نوبل جایزې ګټون کې پښتني فعال ملالی یوسفزئی ل نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسنی واکمنۍ سره دی اړیکې نه نورمالي او ټینګار کړي چې د پاکستان په شمول ټول نړۍ دی دا ثابت کړی چې رښتیا هم د افغان خزو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړی په جوهانسبرګ کې د نیلسن مانډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبان لخوا د خزو پر ازادۍ او محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار کړی چې نړیوال باید جنسیتي تبعیض په رسمیت وپیژني او ټینګار یې دا دی چې د نړۍ ټول فعالان دي د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزئی همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسیو باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوڼې افغانستان کې له زده کړو هم محرومېږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ور شاملېدو مخالفه نه وه، خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn while they are banned from going to school.
او په تیره یوه میاشت کې د تاجکستان، اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوالو مخالفانو تودو غونډو پاکستان او سیمې ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوي سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نورو خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړي دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوي څه کول غواړي، خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړي دي. تیره اونۍ د دې انګیرنو یوه برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار رابرسیره کړه او ټینګار کړی چې امریکا طالبانو ته ویلي که ځینې غوښتنې ونه مني نو د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکړي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمېر هیوادونه دې د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوهې د هوکړې سره سم د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښ کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به وکړي.
چې ویل کېږي امریکا په دیش پورزو کې خپل لهجه بدل کړي، د طالبانو په ارتباط په موقفو کې تبدیلی راغلی او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې مویته ورکړی. وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
هغه له طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته، خو ورسره سم د طالبان ویان زبیح الله مجاهد پر اکسپانه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی بیا اسنادو خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې په خوا به یې د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونه کولې، له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامت منه شوی، خو نوموړی اوس په انلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بینالمللي جامعې د مسلسل تاکید او غوښتنو په اساس د دوهې د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول حکومت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، د ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند، دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي، داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دویم کاله پر تېر شوي دي اوس د عمل جامع په اغوندي. جهانیان به دې موضوع ته خوشبینه دي، تر ډېره ځایه پر د پردې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي، مقابل طرف ته قناعت ورکړل سوی دي او ورتستي یو تعداد ملاقاتونه، یو تعداد رفت آمدونه په دې حکله جریان لري چې زه دا ویلی سم چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د ISI مشر امریکې ته سفر کړی دي او همدغه ارتباط د دوی سره خبرې کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او پخپله افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي او نوی سلنه راسته دی شوی کورنۍ له ډیورنډ کرخې دی غاړه خیمو کې شپې تر وی خو د طالبانو د حکومت یو چارواکی دا کړی دا چې دوی به کډوالو ته 200,000 نمرې ځمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کرنې وزارت سرپرست مولوی عطا الله عمری چې د کډوالو د کمیټې مشر کوي وایي حکومت پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې ځمکه د کډوالو د کورنۍ د غړو د شمیر لمخې په بیلابیل ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دا نه دی ویلي چې دا ځمکې په کومو ولایتونو کې راستنه شوي او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې باید څنګه ترسره شي.
پنځه نفوسه پورې چې کوچنی کور هغه ته پنځه بسپه تر لس افراد چې نفوس په کور کې ولري هغه دپاره لس بسپه تر لس چې اضافه په کورنۍ کې هغه دپاره پنځه لس بسپه دا ورکول کیږي ملکیتان دا سکونت دپاره هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسره افغانستان کې مځکه ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامک ریلیف نړیوال بنسټ سروې ښیي که څه هم ژمی رارسېدلی خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بې کورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي خو د یادې سروې له مخې د همګړۍ له هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه یو یې خواړه نه لري او د هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه دوه یې چې شمېر یې 2.5% کیږي د نسناستي د هاضمې اړوند ناروغیو څخه کړیږي. په دې سروې کې ویل شوي ډېرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی وو او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. اوس هم د ټولنیزو رسنیو پاڼې اړو. د پخوانی افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمیع سادات د ټولنیزو رسنیو ایکس پاڼې په یوه سپیس مرکه کې دا کړی دی چې راتلونکي کاله پورې به ټي ټي پي او نورې وسله والې ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاده کړې پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالي مرسته ترلاسه کوله اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت ټي ټي پي ونه شي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغې وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولې چې پاکستانی رسنیو د پاوز د سانسور له امله راپورونه نشي پرې ورکولی.
پاکستان او د ټي ټي پي جنگ رښتیا دی، دا جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. ټي ټي پي د پاکستان طالبان دغسې متحد او دغسې افراطي خلک دي لکه دا تس چې اورېدلی دي، یعنی تس به شاید دلیر څخه لیدلی. ما د ټي ټي پي سره نږدې کار کړی، زه په امنیت ملي کوم، موږ روابط ورسره درلودل، ډېر سره کښېنستلی یم. ډېر ظالم خلک دي او ډېر یو جدي تروریستي ډله ده او د دې ظرفیت لري چې پاکستان ته دوامداره چالش پیدا کړي. حتی د دې ظرفیت شته چې په آینده کال کې که چیر طالبان پر دې ډېر جدي بندیز را نه ولي چې د پاکستان بعض ساحې دی ونیسي، حداقل په د وزیرستان کې، په چترال کې، په باجوړ کې، بلوچستان پر شاوخوا، دا اوس هم د پنجګورو، خزدار دا ساحې ټوله دغه نیولې دي، یا ټي ټي پي نیولې دي، یا داعش نیولې دي. پاکستان ډېر خاوره د لاسه ورکړې ده په دغه یو کال کې. خو دلته مطبوعات دا شان سره کنټرول دي، تخپل به پوهېږي.
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د ټي ټي پي په تړاو د اختلافاتو خبره کړې او زیاته کړې ده چې یو ډله طالبان غواړي ټي ټي پي د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي، خو بل ډله چې پاکستان سره راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپکولو برخه کې د ګواښ په سترګه ګوري، د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي. او سم د ټولنیزو رسنیو بله موضوع، طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ له ډېره وخته روانه کړې ترڅو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي، خو په دغه تصفیه د ټیټې کچې د طالبانو نیمه کې زیاتې شوې. دوی په یوه ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړی ده چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیه د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي.
بس دا مې همدا سره وځي تاسو تاسو په لومړي چکر راو مالزه دي انډي والا ته دا وره امره مور ولم
کو دی اباد کاری صاحب ډیر لایک ہے تاسو راځي دا د سیدا مجاهد دا داخه خانه کاری صاحب ته پیغام تاسو ته
دا په داسې حال کې چې د طالبانو غیان زبی الله مجاهد هم دا څور از وړاندې ویلي چې افغانستان کې دا محل د فساد کچه صفر تخته شوې ده. بل خو د بشری حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوچستانو مېرمنو، میندو، خویندو لاریونونه کړي دي چې د دوی د وینا له مخې له کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونو جبرن نادرکه کړي دي. د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې شپېته بلوچان وژلي او شپږ سوه نه زیاتې مړې او ژوندې ورک کړي دي. په دې اړه لاریونو کې یو شمېر میرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پوځ په غلامۍ تورن کړي دي. په ټولنیزو رسنیو خپرو شوي ویډیوګانو کې یو شمېر بلوچ میرمنو ویلي پخوا به دوی باور درلود چې رونه به د خویندو ساتندویان وي، خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچان رونه پرته لدی بل اسره نه لدی چې خویندې به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي. د پاکستان پوځ د بشري غورځنګونو لخوا تورن دی چې تر دې دمه یې لسګونه زره پښتانه او بلوچان اختطاف کړي دي، په جیلي پولیس مقابلو کې یې وژلي، د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمنو وسلوالو په لاس یې وژلي دي. او که څه هم تېره اونۍ د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په خپله لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختي بللې وه او طالبان یې په دې کې ملامتۍ نه خلاص کړي، خو فعالان ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې د هغه د ګوند د غړو ناسته افشا کړې ده. افغان او ملت پالو فعالانو ادعا کړې چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د توندلارو پالیسیو ملاتړ کوي، خو خپل لون زده کړو ته ځي، دوی موسیقۍ ته آزادانه کې یو د خپل نظام له ملاتړ پرته بله خبره لا نه شي کولی. او که څه هم پاکستان تېره اونۍ د ډیر اسماعیل خان په درابڼو کې د پاوز په یوه مرکز د ټي ټي پي د یو خونړي برید تلفات درې تنه ښودلي، خو ټي ټي پي ورپسې سم دواره په ټولنیزو شبکو د برید د ځای ویډیو خپره کړې او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کړې ده. ټي ټي پي په دغه ویډیو کې ادعا کړې چې لږ تر لږه یولس پاکستاني نظامیان په یوه نیمه دقه کې د نښه ویشتونکي ټوپک په مرسته وژلي دي. د پاکستان د پوځ په وینا دا برید پنځو وسلوالو کړی و چې د رسنیو د راپورونو له مخې مرګ ژوبله پکې دیرشو تنو نه اوښتې وه. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی. تر دې دمه یې 1500 کیلومتره پر ساعت مزل کوونکي ټرینونه هم لرل، خو اوس داسې ټرینونه جوړوي چې یو ساعت کې تر الوتکې هم چټک زر کیلومتره واټن وهي. د دې ټرینونو لومړني کارونه څو میاشتې وړاندې پیل شوي وو، خو لا وخت شته چې انجینران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې شپږ سوه او یوویشت مایله چټک مزل ته چمتو کړي. د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو ترڅنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیږد توان هم ولري. دا مهال د چین، جاپان او هند په شمول اروپا کې تر 400 کیلومترو پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډیر وسایل زیات هوښیار کړي، خو په اړه اندېښنې هم شته. له همدې امله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي. نور حال په رپورټ کې ګورئ.
اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درک کړی او د نویو معیارونو د ټاکونکي په توګه یې خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوي مسیر به یو ځای ګامونه اوچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړیو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو لړ مقررات سره ومنل. د اروپا کمیسیون د مصنوعي ځیرکتیا د احتمالي خطرونو په اړه دا لایحه د 2020 کال د اپریل له میاشتې راپدې خوا ځنډولې وه. د نویو مقرراتو له مخې هر اپلیکیشن او سافټویر چې په مصنوعي ځیرکتیا کار کوي، مخکې تر دې چې بازار ته وړاندې شي، باید دقیق وارزول شي. که چېرته له دې پریکړې سرغړونه شوې وي، پیرودونکي اروپایي کمیسیون ته راپور ورکولی شي. که سرغړونه ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي.
او په همدې سره د نن ورځې اومه ورځ رانغاړو. تاسو په لوی خدای سپارم، خو هر جمعه له ازادۍ راډیو نه خپل اومه ورځ مه هېروئ.
ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.